شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي دا سجر ډو داتو بجود خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د زلمی خلیل زاد سرګندونی لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډېته کیږي. په افغانستان کې د ایران د مداخلې او له پاکستان سره د اوبو پر سر د لانجې په ارتباط هم اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه، افغان حکومت له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوب لید کمیډو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي شهر کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل، افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای هغه 3 میلیونه او 15 لک افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایی او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل رواني وچکالی د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات جدی
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې د افغانستان ملاتړ او همکارو هیوادونو سره مطرح شي چې د هغوی پام را جلب شي. هڅې روان دي، هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2 لک انسانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملوسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملوسوالی په مربوطاتو کې وشوه.
کارای هنری داشتن که دو نفر
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماس کوي. وسلوالو په دې وخت کې قربانې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلو ملسوال وی په پیښه کې د شاغل فرهمند دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په شهر کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یوه بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سندي ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د ترکیه پولیسو ډیر لسنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیه حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیه پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیه 8000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 1500 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړل شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. د امریکا یو فدرال قاضي سپین ماڼۍ ته سپارښتنه کړې چې د سی این این تلویزیونی شبکې خبریال جیم اوکاستا ته بیرته مطبوعاتي اعتبار لیک وسپاري. قاضي تیموسی کیلی پرون دغه لنډمهاله حکم ورکړ چې له مخې د ټرمپ له ادارې غوښتل شوي اوکاستا ته چې له سپین ماڼۍ راپورونه ورکول بیرته اجازه ورکړي چې سمدلاسه سپین ماڼۍ ته د راپور ورکولو لپاره د داخلېدو جواز ولري. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې د قاضي حکم به ومني او اوکاستا ته به د لنډې مودې لپاره سپین ماڼۍ ته د داخلېدو مطبوعاتي اعتبار لیک ورکړي. د سی این این د دې شبکې د خبریال جیم اوکاستا مدافع وکیل تیودور بوتروس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
موږ نن پر دغه حکم ډېر زیات خوشحاله یو. دا د اساسي قانون لومړی تعدیل او ژورنالیزم ته یو ستره ورځ ده. موږ خوشحاله یو چې ښاغلی جیم اوکاستا به وکړی سي بیرته خپل مطبوعاتي کارت ولري او د سپینې ماڼۍ په اړه به د خبرونو راپور ورکوي.
سپین ماڼۍ وروسته له هغې د جیم اوکاستا اعتبار لیک وځنډاوه چې نوموړي 9 ورځې مخکې د یوه مطبوعاتي کانفرانس پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 لسپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې سره مخ ته ځي. په دې ترڅ کې د سولې عالی شورا سولې ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې د افغانستان په جګړو کې لاس لري.
متاسف به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي ما ځین خوښ دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به کارونه
د کونړ پر سیند او نورو هغو سیندونو چې د پاکستان لور ته درومي اولې بندونه ژر تر ژره نه جوړیږي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو بلا دا ډیورنډ کرسټ دی په تاسو باندې په وکړي له هغه موږ سره دغه مشکل
د افغان امنیتي سرتیرو مرجوب لولې زیاتوي. دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې چیرو
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی ده. دا په پورته حمله کوي یو قسمت حمله کوي دوه قسمت نور کمین نیسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمن کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد د هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سه‌شنبه د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علي شورا تمل لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړی توبه بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او ملکیت د سول لپاره. خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبان ترمنځ پایل سي تر څو هر اجنجای شي وي التل بین الافغانی تفاهم لاره یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوې خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو او ان شاء الله چې افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره وچت کړو.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې زیږیدلې او د امریکا طبیعت هم لري په ورستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټاکل شوی دی. شغلی خلیل زاد تیر میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت ته ځیر شو د سولې د مذاکرو اصلي اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلي مسایل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسایلو دپاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلي اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنې کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبی کې د افغانستان عربي متحده امارات او سوریا عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیې او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته پرون وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخلې پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوو ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغله بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبرې د دغو اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي. دی وایي معلومات ښیي چې ایرانیان له دوو تکتیکونو نه ګټه اخلي. یو دا چې د تروریزم له لارې هڅه کوي چې وښیي دلته مذهبي جګړه د بڼې خپلولو په حال کې ده او په دې وسیله غواړي د ټولنې یوه برخه راوپاروي. دا شان له وسلوالو مخالفینو لکه طالبانو ملاتړ کوي، ورته وسلې ورکوي او غواړي چې دوی له ځانه سره ولري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغو دوو ولسوالیو ته تازه دمې سرتېري هم لیږل شوي. د پنځشنبه په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پانه کې رسنیو ته ویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدل دی. د پداسیال کې د چې سورز وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ شوبله واوخته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم سمود وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالی وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د تورستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د تورستي ډلو د ملاتړ په تړاو ادارې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د تورستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اروزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. د دغو سناتورانو له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه زندګي وکړي، خو زه متاسف به دې یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي، زما دین خواهش دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به هیڅ کار ونه کړي. نور خو حادثه خبره است، ایران هلته ځي چې سلای وکړي، ایران هلته ځي روزي.
حسن موکړه د دغو ایداو پړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ایراني چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړي دي.
په خوست کې هغه ښوونکی چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر روڼاندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه ښوونکي چې له دیرشو تر پنځوسو کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنګ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د دې تر څنګ نورو استادان هم تشویش شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقارو چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی، نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت بخښي. زه باید نوره تر څو پورې ژوندی یم، د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یوه دقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پورې چې د غم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وایي چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مېمو غوښتنه هم دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي فرهنګي علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرون وستي وایي نزوي په ژوندونه تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. د پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو.
د سابق لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران وویل
نو دا ډېر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قادر کړي.
دی ادبانی ورده که څه هم خو د پوهنې د بهیر ځلانده سابقه لري او په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغانی ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولی کتونکي کیفیت کمزوری ګڼي او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په شلمه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او ورسې د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړونه ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران په تیلو او بانکي سیستمونو ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده، خو د همدې همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار له مخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو ساجیبه ښکاري، خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
په روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړل شوی وو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدلو لپاره له اسلام آباد څخه شمال ویری چاټګوټي د اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو او مړی یې تیرونی ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د پلازمینې اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پروند ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درکونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیره اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیره اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیره اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې ده چې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16مه وتښتول سو. مړی یې تیره سه شنبه د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وموندل سو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16مه خپل میرمنې ته په یو اس ایم اس کې لیکلي و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسي.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا د 28000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائس من امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کیم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در به دره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته راوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډر او روین او دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. السلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه مصوب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاري ته ورکې 500 نه پار دي، دغلته کماندان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وای دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنکې 1000 روپۍ ورنکې 500 لغه کې دې مو کنځام درته کې بیزتی زنانه په سره بیزتی دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا پاسپورت یې د دفتر باندې بيخري را پاسپورت د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په راتلونکي وی اونۍ کې په کابل کې باران نه وري. هوا په ټوله نړۍ کې تود شوه. د هوا له تودېدو سره حشراتو ته هم ستونزې پیدا شوه. په دې اړه اسمت څاروانه ووري.
د نویو څیړنو له مخې د هوا د تودېدو له کبله د حشرو تولید مثل له خطر سره مخامخ شوی دی. څیړنې ښیي چې د مځکې د تودوخې د درجې زیاتېده د حشرو سپرم ته زیان اړولی شي او حتی کېدی شي چې شنډې یې کړي. په وروستیو کې په جرمني کې په یوه څیړنه کې چې پایلې یې په نیچر خپرونه کې چاپ شوې څرګنده شوه چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 60 کلونو کې په 100 کې څه باندې 15 اویال شوی او د ته ورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایست انګلیا پوهنتون استاد مات گیج وایي د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدا د ژوند چاپیریال ته زیات تاوان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړنو ته هم اړتیا شته، خو تر اوسه په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدا د هوا له تودوخې سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودېدا غالبا د حشرو تولید مثل کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالی لیکي، له زلمی خلیل زاد څخه هیله کوم چې هر څه ژر سوله کیږي سوله وکړي. قدیر خان تکین لیکي د سولې مشورتي بورډ په کور دننه د سولې اجماع بشپړوي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي سوله د امریکا په لاس کې ده. عبیدالله له کابل لیکي که طالبان اوربند وکړي سوله خپله راځي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوالي کې دلته کلینیکونه نشته، خلک سخت په عذاب دي، هر ناروغ تر مرکز رسو هیله ده چې چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د کرکټ په اړه معلومات خوشتي دي. نن د نومبر 18 ده، په راتلونکي میاشت کې د کرکټ نړیوال جام کابل، بامیان او هرات ولایتونو ته د نندارې لپاره راځي او د نندارې لپاره ایښودل کیږي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شای نړیوال جام افغانستان ته د بیامنیو لپاره رانشي، خو اوس دا پریکړه شوې ده. اتنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه. افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادو همکاري جلب کړي. دا کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په 28 او 29 جوړې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې پرون ووژل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي، او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او د افغانستان او د پاکستان د اوبو د لانجې په اړه یو تفصیلي راپور درکو. خو مخکې تر دې چې د اوبو مسلې ته مخه کړو، د امنیت په ارتباط یو تحلیلي مطلب. په فراغ غزنی او جنو نورو ولایتونو کې د روانې اونۍ په جګړو کې د لسکونه سرتیرو له مرشوب لی وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. وروسته له هغه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. خو د دې تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه څه دي او آیا حل لارې هم لري؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د چارو له کارپوه او چارواکو سره خبرې کړې او دا موضوع یې څېړلې.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپل نوې څرګندونو کې وویل چې ل 2015 کال پر اورسته موده کې ل 28.5 زرو زیات افغان پوځیان ل وسلواله مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوانتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس لاله په وینا کې وویل، په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوختی په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې افغانستان پیوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري، نو کولای شي چې له وسلواله مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیری هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فرا، غزنی او اورزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو، او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبه په ورځ د فرا چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فرا چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیری وژل شوی دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پرولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ رادیو ته وویل، د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړېږي. دغه ستراتیژۍ له
3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوه ده. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسټي چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې، هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدل شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنې دا پروسه پیل شوې ده او د پروسې ښه نتیجه ورکړې ده، او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خود پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړیدو عوامل نور دي. خغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان پیوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمیر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. خغلی راتمنش ځینې نورې نیمګړتیاوي چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت ای وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها مینگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنند کهنه شده به اساس همو عوارضای تخنیکی که داشته در طول همی سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسته کې عمل عمله کوي، یو قسمه کې عمله کوي، دوه قسمه کې نور کمین نیسي. دغه هم د درست پر نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې په تاسو ته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه دی، دوی ته مکمل راپور نه دی رسیدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه پودا شوې ده او جګړې ته تودیدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاج کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وی، ولې هغه چې زموږ لاس تر اورنې دي، زموږ لاس تر اورنې د دوی د تلفات شمیر چې 15 تر 50 ډالر ورشوي.
جنرال رادمنش چې ترڅ مو د مخکې پوري د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشینکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روان چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانیت چې هغه څوک اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړی هغه اسلامي ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور ده، 50% د شورای اجرایی مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري،
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې ولکه 50000 نړیوال ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته ورغله، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویل دي. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسكر یو ځانمرګي تغیږي ورکې د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکې، دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولیدا بد په نظر کې ونیسي چې هم په جګړه کې وي او هم تعلیم او تربیه یو لرستونځ دی ګوي ولې څلور کلن چې وښ پک کلن امنیتی پلان شو، د دې په بشپړېدو سره به ان شاء الله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کمانډو دوه چنده شي، د دې سره به تر 80% ان شاء الله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو خغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژي انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان لمخه نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې تاسو تاسو ګوري دا سیدی لکه کوچانی ونده پلان یې ځکه واځه خراب وکړولېږي او څو نفره دا څار ته ورلېږي حالت کته کیږي یا د تیارین څه زمزږه کوي هغه مزګه دې ساده څنګه ده او ته دغه کمین نیولې ده څنګه ده نیولې ته حکومت لري کې دې چې موږ دې حکومت خاطر دې چی باید وکړي د کومې سلامه کار وخت ساته پاک کې چې تاسو وټونه کته چې زیاتره موږ تلفات وندلته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند خغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې پر لومړی کرخه کې دی او د ټوله نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې لشلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له افغانستان سره د هغه وبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیس بانک پته
بانکونو مخته کار ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او چاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د او بخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 کړم ځکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کم شي چې بیا به دغه څلور فصل ځکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلور کال جنگ دی د څنګلونو اول څو ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب وګړي وړي دکې وړي خلک دی وړي کستونه ورخرافي بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو لمخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې پښکارا پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنی بیرته پښه شوی دی. ډیر اشکار نه د معلومه شوی چې د څه دلایلو له عمله قرارداد کوونکو کار پرې شوی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکو د دینم کار بند ساتنې پر مهال وژل شوې دي. تیر میاشت افغانستان د اوبو برښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته له خلکو سره شمنه وکړه چې د دې بنچاري به ډیر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی چې ماشينري بیرته عملته وکړه چې یو کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې لخیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شوه هم د بند.
د پاکستان لورته بل سین د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو اس 8 پر دې سین د پاکستان لورته د ګومل زم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی ټکنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وای چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو اس 8 په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې شروع کړې دي، یعنی ټکنیکی مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی په اړه شي دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخ په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندستان سره شریکي وبلرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیا او سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوېختو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سند په اړه د پاکستاني سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولا دا ډیورنډ پلس نه پیژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ وایي چې تاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړئ له دننه وروسته بندونه پکې جوړولای شوی داسې کولای شي دومره مقدار اوبه هم درخلي، ولا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو وپېژندل او ډیورنډ پلس نه پیژن، په تاسو باندې په وکیل هغه موږ سره دغه مشکل راځي.
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیری سیمې وچکالی ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالی اغیزمن کړی دي. د وی چرنې د اټکل لمخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وای دریمګړی ته باید مخ واړول شي.
منګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوي دی، خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهي شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خواره کړې ده او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو اوبه نه لري.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو خوخ او آرام لره. وای وزارتونو بیا نیمه بودیجه هم نه د مصرف کړي. لدی معلومیږي چې یا وزیران له پیسو سره احتیاط کوي او یا هم وطن جوړ دی، د پیسو مصرفولو حاجت نشته. خو ځینې بیا وایي چې وزیران ایله خپل ساعت تیر کړي، د بودیجې مصرفولو ته هیڅ وخت نه لري او که لریم د مصرفولو په چالې نه پوهیږي، ځکه د بودیجې مصرفول پروپوزل او پروژې جوړول غواړي او هغه د وزیرانو خوارانو زده نه دي. د خپرونې په پیل کې مو د یو چارواکي له ډرایور ګلاب خان سره مرکه درته کړې ده. کدی لمړی ځان راو پیژنې خوشاله بشو.
نوم می ګلاب خان دی او د سیب موټروانم په کلی کې ټول ګلاب را ته وای.
نو ګلاب خان کدی خپل ډرایوري په حق لته را ته وای، خلک خوای چې بختور ده د غړ سړی په دسترخوان ور شریک ده.
ډرایوري کې خو مزړه و چاو ده، لکه د لمر سترګه همیشه په حرکت کیم او د دې پرمانیم چې چیرته می خپې غزولې وای او لک دمه می جوړه کړې وای. د خلکو مرسه ته سودای هغه متل دی وای، تر از بیرون سوخت و مر از درون.
نو ډرایوري خو سخت کار نه ده، او بیا خو بسیب تر دفتر بیا او بیرته کور ته راولي.
دغه مر هم اسانه نه ده، د کیناستو پرمانیم.
نو څه کوي؟
سهار وختي د سیب دوه زامن خوانځي ته رسوم او بیا رازم درې لورګانې درې خوانځیو ته بیایم. له هغه ځایه چې راشم بیا یو لور یو پانتون ته او بل زوی بل پانتون ته وړم. چې راځم نو صاحب هم تیار وي، هغه دفتر ته رسوم. هغه مې لا کوس کړی نه چې د میرمنې زنګ ورته راشي او وایي چې موټر راولېږه شاپینګ ته ځم.
ښه،
او د هغې شاپینګ هم څه اسانه شاپینګ نه دی. په یو لبسیرین پسې د ښار ټول مارکیټونه راباندې ګزو پل کوي. کور ته مې نه رسولي چې وایي د خوارخوندې او یا کوم بل خپل کره مې بوزه. هلته چې بوزم نو د هغوی هم څه فرمایشونه وي هغه پوره کوم. هغه چې کور ته رارسوم نو اولادونه رخصت شوي او هغوی چې کور ته رارسوم په هغوی پسې فاکولتیان راوړم. دمه مې لا نه وي جوړه چې دا ټول څوک کورسونو او څوک کلپونو ته وړم او بیا د صاحب د راتلو وخت شوی وي هغه رارسوم.
زهنو د شپې خو به بېغمه یې.
د شپې بېغمي چیرته ده؟ د صاحب موټر لکه د ناوې اوښ، هر شپه د ناوې لپاره ګلپوش کیږي او ناوې زوم پکې وړم او راوړم.
هغه څوک دی؟
د صاحب خپلوان او شنایان ټول کوشش کوي چې ناوې د ده په لوکس او قیمتي موټر کې یوسي. یو خو خوشی دی او بل د غټ سړي موټر دی، خلکو ته ټیم پې ورکوي. نو ورځ مې هغسې وي او شپه مې دغسې. په دې کې بیا د خلکو شونډې هم راته وتلي چې بختور دی د غټ سړي ډرایور دی.
ګلاب خانه خدای دې اجر درکړي، دا خو ډیر سرګردانه یې.
بیا کاشکې راڅخه خوشاله مې.
ولې صاحب نه ده درڅخه خوشاله؟
نه صاحب وای، خو خدای بیغمه پیدا کړی. اتلس کاله مخکې زه د یو پاکستانی مدیر ډرایور وم، سر ګرولو ته هم نه پرېښودم.
پارکونو ته تلل خوند کوي، خو چې په پارکونو کې له ونو ګلانو او مرغانو علاوه سړیتوب هم وي، نه لکه داسې.
بیا څنګه جګر خونه ناسته خیریت خدای
ټول ورځ لکه د ګور بندي پام دې کور کې ناسته يم جګر خونه بام لانه يم
نو موږ چیرته د سویس چکرونه وهو خو دغه دی چې راشم زه هم همدلته په کور کې در سره ناست یم
ته خو بیا هم ښه یې د باندې وځې یو ځای بل ځای ځې موږ خو همدلته د کوټو بندیان یو
نو مقصد دې ووایه
نه د کوم پارک ته بوتلم نه د ژوبڼ ته بوتلم او نه د هم د چکر کوم بل ځای ته بوتلم
ژوبڼ کې یوه غوا ده دوه پسونه دي یو زوړ اوښ دی چې دا د ټول هسې هم په کلي کې لیدلی دي یو دوه زړې شادیانې هم شته پکې او یوه وږې یږ هم ده وایي چې یو دوه درې زمریانې هم ورته راوستلي دي که ورځې ور به دې ولم
زه نن مې زړه ډېر په تنګ دی کوم پارک ته مې بوزه
لاړه به شې خو پښیمانه به شې دلته د پارکونو نوم پاتې دی نورې څم پکې نشته
زه خیر دی لاړ به شو یو ورځ خو به چا ته ووایم چې ځان پلاني پارک ته تللی وم
سمه ده ځان دې تیار کړه چې لاړ شو
څه تیارې دل دی تیار یم درځه چې ځو
سمه ده راځه
دا څنګه ښې شنې ونې دي راځه چې دالته په دغې څوکۍ کې کینو
هو راځه کینه که څه خورې چې درته رایې ولم
که لږ پاپړ لینا یا چپس راوړې
ښه له هغه مخامخ کراچۍ به یې درته راواخلم
سمه ده
زوی مړکې ته یې څه مال راوستلی دی نو شیجان دې شي
لمبر مې اخلي که لمبر دې راکوي
چا ته وایې
تا ته وایم زړګیا پټوډیا جګره
ورک شې ته لږ نوره مدرېږه
له چا سره غږېږې
دغلته یو د چټل زوی و چټي چټي خبرې کولې
هغه نیم سر یې چې خریلی او نیم یې پریښی
و هماغه و
ته ودرېږه چې زه یې اوس سابه ور په مالګه کوم
زه پرېږده یې اوس به خلک راټول شي
دا لوچکان لنډغران بل کار نه لري ټوله ورځ د خلکو ښځو ته پرزې وایي او په عذابوي یې
زه چې هغې غونډۍ خواته لاړ شو هلته به کینو
سمه ده راځه
د پارکونو مې د مرغانو آوازونه ښه ایسېږي خو ارمان چې دا خلک هم په دې پوهېدلی چې د نورو خلکو درناوی او احترام د انسانیت کار دی
ما خو چې نه راوستې د همدې لپاره چې ما ته دا پارکونه او په پارکونو کې خلک ښه معلوم دي
بهونه یې بنبنه یې راوستم بنبنه یوه پوړۍ مې در باندې وهلې وه نو خوند به یې کړی و
دا چا ته وایي
تا ته وایي بل څوک خو نشته اوس دا کاکړ پودري دومره شو ته ودرې چې زه ورشم
ورکه وایې اوس به خلک وایي پودري ووهه زه چې هغې خواته لاړ شو هغه پولیس چې ولاړ دی هلته به کینو
دې پودري ته خو مې ډېره غوسه راځي له ځایه پورته کېدی نه شي هغه خبرو ته یې ګوره
راځه دغلته په دغې څوکۍ کې کینو
سمه ده کینه
دا کوتره له کومه کړې ده سمه ملاقي کوتره ده والا نن خو پارک ته داسې شاین راځي چې د سړي په نس ورته درد شي
دا پولیس دا خبرې چاته کوي
تا ته یې کوي بل خو دلته څوک نشته ته ودرېږه چې زه خو د دغه پولیس د خولې خوند ور برابر کړم
پرېږده یې ورکه وایې ځان ته جنجال مه جوړوه زه چې ځو بیا مې د توبه یې چې پارک ته لاړه نه شم پارکونه نه دي سم د لنډغرانو او کوڅه ډبو ډیرانو نه دي
زه ښه و چې د پارک ارمان دې پوره شو
اوس دغه برک شیرم واوري
غټه بالا د فیسبوک د چا بچان په غی کې ورته لایکونه غواړي د چا وی مړی په شا ورته دعا غواړي د مونږ غواړي د چا واده د چا واده د چا کوش دوی پکې د چا میلا یا فاتحوی پکې د چا میلا یا فاتحوی پکې غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف یا د پینزو سړی یم یا د جرګو سړی یم
یا د جرګو سړی یم. نظر پلای کو کومنت، نظر پلای کو کومنت.
غټه بلا د فیسبوک د څو لایکونو په زور یې کاندیدان کړل ډیر. هغه خواران اوس په خپلو کړو پښیمانه اوایي مونږ غلط کړو. دغه فیسبوک لعنتی، غټه بلا د فیسبوک، غټه بلا د فیسبوک، غټه بلا د فیسبوک.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کلمو سر اړیکې نیسی د پوست باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لسیاویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.